د 2023 کال د جولای شپږم نیټه ده. د دیش دغه خبرونه ته خرغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضی.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته وضعیت زنان افغانستان و آینده روابط میان طالبان و اسلام آباد را با مهمانان برنامه به بس میگیریم. اما نخست چند خبر.
د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا مشاور جان کوربي د طالبانو هغه ادعا رد کړه چې وایي د ځینو مخربو ډلو د فعالیتونو قرباني دي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق په کابل کې وی غونډه ویلي چې افغانستان د ځینو ډلو د مخربو فعالیتونو قرباني دي چې د افغانستان په ګاونډ او سیمه کې مرکزونه لري. جان کوربي د پنځم په ورځ د جولای په 15مه د امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکه کې دا ادعا ناسمه وګڼله.
موږ طالبان د افغانستان د حاکمو چارواکو په توګه په رسمیت نه پیژنو. وخت له رسیدو وروسته هغوی ځینې ژمنې وکړې چې تر اوسه یې دغه ژمنې نه دي عملي کړي. که هغوی په نړیوال سټیج مشروعیت غواړي، که غواړي چې مهم وګڼل شي او غواړي مشروع بلل شي، باید په خپلو ځینو ژمنو عمل وکړي. دوی ځینې داخلي امنیتي مسایل لري، په مشخصه توګه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو دوامداره ګواښ. دا هغه څه دي چې دوی باید ورته رسیدګي وکړي. دغه وروسته چې طالبانو په افغانستان کې په زور واک ترلاسه کړ او یا یې هڅه وکړه چې ترلاسه کړي، ځان قرباني معرفي کوي. دا نړیوالې ټولنې ته یوه پوچه نظریه ده.
وزارت خارجه پاکستان در مورد سفر بدون پاسپورت یا ویزه از مسیر چمن سپین بولدک به پاکستان گفته است که پالیسی رژیم تکسندی حکومت پاکستان همچنان در این مسیر مرزی برقرار است. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در پاسخ به پرسش‌های پیاپی خبرنگاران در مورد تردد از این مسیر گفت که هیچ خارجی بدون پاسپورت و ویزا نمی‌تواند وارد این کشور شود. خانم بلوچ افزود که برای هر گونه جزئیات در مورد تفاهم بین معترضان و مقامات با مقامات مربوط از جمله حکومت بلوچستان تماس گرفته شود. او تاکید کرد که رژیم تکسندی پابرجاست و هیچ خارجی بدون پاسپورت و ویزا معتبر نمی‌تواند به پاکستان داخل شود.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د کړاو زیږوونکي وضعیت په آرام کولو وغږېدل، خو کمالا هاریس تند لهجه خپله کړه او وی ویل چې په غزه کې د بشري کړاو په اړه جدي اندېښنه لري. هاریس چې په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې بوخت ده وویل چې اسرائیل د ځان د دفاع حق لري، خو د دفاع څرنګوالی مهم دی. په غزه کې د نتنیاهو د پوځي چلند ضد اعتراض کوونکو د کمالا هاریس تند لهجه ستایلې ده او له بایدن څخه یې غوښتي چې له اسرائیل څخه د ملاتړ کم کړي. اعتراض کوونکو تیره ورځ هم د سپین ماڼۍ په مخ کې راټول شوي وو. سپین ماڼۍ وایي د نتنیاهو سره د بایدن ملاقات ګټور و، خو په غزه کې د اوربان په اړه د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. ټاکل شوی نتنیاهو به نن جمعه د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له کاندید ډونالډ ټرمپ سره هم وګوري.
جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که مشکلات اروپا به ویژه جنگ روسیه با اوکراین برای آسیا نیز مشکل ساز بوده است. آقای بورل این اظهارات را امروز جمعه در نشست منطقه‌ای در لاوس در حضور وزرای خارجه کشورهای جنوب شرقی آسیا و نمایندگان شرکای کلیدی این اتحادیه به شمول ایالات متحده آمریکا و چین بیان کرد. بورل تاکید کرد که حمله روسیه به اوکراین پیامدهای چون تورم پولی و افزایش قیمت مواد غذایی و نفت را نیز به دنبال داشته است. او افزود که اگر روسیه برای نشر معلومات نادرست سخت تلاش کند، اروپا سعی خواهد کرد از حفظ تمامیت ارضی اوکراین و محکوم کردن اعمال خشونت‌آمیز نیروهای روسی علیه غیر نظامیان اوکراین حمایت کند.
په پاکستان کې د نامنیو زیاتېدو سره د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره تحریک طالبان پاکستان د افغانستان خاوره کاروي او دا ورته د منلو وړ نه ده. د پاکستان او طالبان ترمنځ د وروستیو ناندریو او د نامنیو په اړه د بحث لپاره سره په خبرونه کې د ترهګرۍ ضد او استخباراتي چارو شنونکي اجمل سهیل میلمه دی.
آقای سهیل، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سهیل صاحب، د تحریک طالبان پاکستان پر سر د پاکستان او افغان طالبانو اړیکې ولې ظاهرا ترنګریخ کاری؟
زه فکر کوم چې پاکستان کنيدا خپل افغانستان باندې چې طالبان یا چې دوی د دې نامې لامل دی پاکستان کې او دې د فارغ دلیل دی دا ورکه چې غني د ټي ټي پی د نامې او لامل او بل اخر د ټي ټي پی په افغانستان کې شتدي او یا التا زه په شیږي او د هغه زنه عملیات ترسره سم ما مطلب دلته دا ده چې مخکې دې نه په دې کې شک نشته یعنی دا مسله چې بیا په زو ورته دښې مو وسته اشاره کوم ولی هغه اساسي مسله دا ده چې پاکستان د کاونټر ټیرزم یعنی تروریزم په وړاندې د مبارزې او بیا یې د اطلاعاتي ساختارونو یا تشکلات چې ملي دا د سړې د جګړې د وخت دي او دوی ضرورت دې ته لري چې دا د سټرکچرونه یو ری نوي را جوړ کړي ځکه چې په هغه وخت کې چې دوی د سټرکچرونه که څه د آی ایس آی وو او که څه د آی بي وو او که د سپیشل برانچ وو چې دا هغه مشخص یا د ایم آی چې دوی هغه مشخص استخباراتي او د ترهګرو په وړاندې باندې مبارزې حلقات دي دوی هغه ساختارونه په هغه وخت کې را جوړ شوي چې څنګه د وشي کولی فرزن د پخواني شوروي په مقابل کې یا د هغه نه وروسته د څنګه وشي کولی د نجیب د دوران او د هغه نه وروسته ځینې ساختارونه پر خلاف باندې فعالیتونه وکړو ولې دوی دغه ساختارونه چې کوم وخت کې د ترهګر یا د رادیکالیزم بحث مطرح کېږي دوی دپاره آماده نه دي او دوی زیات هڅه دا وه چې د هیومن انټلیجنس یا د انساني استخبارات باندې کار واخلي چې اوسنی شرایطو کې زه فکر نه کوم چې انساني استخبارات په دغه باندې زیات کار آماده شي ځکه چې نن ورځ تروریزم هغه فزیکي او ورمرور نه زیات په سایبر برخه کې یا په انټرنیټي برخه کې زیات اغیز لري هغه مسایل نن ورځ په افغانستان کې مطرح کیږي دا په ډیر اسانه سره بدون د کوم ممانعت نه خلک کولای شي په ګجرات خلک کولای شي چې په سند کې په هر ځای کې دا وګوري خلک اوتومات رادیکلایز شي او ځینې اقدامات ترسره کړي اخو زما دا نظر دا چې مخ دې نشي افغانستان باندې نیوکه وکړي باید دا اخته زیات کار وکړي څنګه دوی د سایبر سکیورټي په برخه کې چې دا راس د سایبر تروریزم څنګه ترپی یا دغه مخنیوي الګو بیا دې ټي ټي پی په خپل باندې په دې کې هیڅ شک نشته چې منګا د یو تروریستي اقدام لپاره څو مرحلې لري اول مرحله دا ده چې هغه ویات یو څو پیچې دا راهي او تی دوه مرحله دا د لوجستیک من سره ویا فراهم کی بیا دره مرحله دا د چې جنګیاري ورته اماده کیو څلورم مرحله دا چې هغه جګړه رهبری کی او صوت اداره کی وکړه چې دا څلور مرحله په نظر کې نیسو ټي ټي پی په تنهایی باندې دا امکان نه لري چې په پاکستان کې عملیاتو کی او دا څلور هغه تر شا ونه لري کچته تراهیمی خامخه یو ډله به یا په خپل ټیټی یا به د ترشا په لګل چې دې ته دا طرح ورکړي یا بل ډله به چې دې ته غلو رسپیکي امکانات چې موږ ورکړي بیا ورته جنګیالي په نظر کې نیسو بل اخر دا ځګه سوخ اداره کې نو پرمدي اساس باندې دا خبره جوات ده چې د ګل په افغانستان کې حضور لري او فعالیت کوي او دې ترشا د څلور مرحلو لپاره ډلې یا امکانات شته چې دوی وشي کولای په پاکستان کې فعالیت ترسره کړي
سوال هر زمانی که نامنی ها در پاکستان افزایش پیدا میکنه اسلام آباد حکومت طالبان را متهم میسازه اما طالبان همواره نامنی ها در پاکستان را مسئله داخلی پاکستان گفتن هدف پاکستان از این اتهامات چی است به نظر شما؟
ما فکر میکنیم که پاکستان سعی برام میکنه که فشارهای لازم را برای بالای دولت افغانستان وارد بکنن تا که اونا با مو تعهداتی که بالاخره در طی 20 سال گذشته به عنوان گروه نیابتی برای پاکستان عمل میکردن با مو تعهدات خود ادامه بده ولی مشکل اساسی در اینجا هست که بدون شک گروه یا کشور میتونه با وجود بیاره ولی نمیتونه تا آخر بارش کنترل خود را داشته باشه برای اینکه شما میدونید که یک زمان القاعده را ایالات متحده آمریکا CIA برای کوبیدن شوروی ها در افغانستان ایجاد کردن شخص به نام اسامه بن لادن را ازش یک شخصیت جور کردن و او را مطرح کردن و بعدن شما دیدین که مو اسامه بن لادن برخلاف خود CIA از کسی که تغذیه شده بود برخلاف از اونا صورت اقدامات پس به این معنا هست که طالبا هم همچنان تعهدات را که با پاکستان داشتن در یک مقطع زمان بود حالا یک مقطع زمانی دیگه هست و پاکستان هی کوشش میکنن به مون تبل بزنن که در زمان که اینا بالایش کنترل کامل باشه. و این موضوعاتی که اینا مطرح میکنن برای ازی مطرح میکنن که از یک طرف برای دولت پاکستان افغانستان فشار وارد بکنن و از طرف دیگه اینا سایبران میکنن که فکر میکنن که سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال طالبان در حال تغییر و تبدل است یا در قبال زدودن گروه های تروریستی در حال تبدل است و اینا سایبران میکنن خود جا بندازن و از ایالات متحده آمریکا به نوع بتانن که یاری به دست بیارن و کمک به دست بیارن و از این جهت چنین اقدامات صورت بگیره.
سهل صاحب، د طالبان او TTP ترمنز که مخینه ته وګورو او د دې مخکې روابط ته وګورو، دا اړیکې په څه باندې ولاړې دي او آیا د دواړو ترمنز دا اړیکې لا اوس هم ټینګې دي؟
دغه کومې اړیکې چې کومې دي بدون د شک نه چې دا ژور اړیکې دي. یو خو نه خود ته قومي او ژبني مسایل دي چې په دې کې شک نشته چې دا TTP جنگلی شي کې نیو د طالبان جنگلی شي دي. دا په قومي لحاظ باندې، په ژبني لحاظ باندې، سمتي لحاظ باندې دا سره نږدې او ژورې اړیکې لري. دوامه مسله چې دوی سره نږدې کې دوی هغه ایدئولوژیک افکار او نظریات دي، ځکه چې دوی د هغه ایدئولوژي چې دی دیوبندي ده دواړه طرف ته نه پوهېږي. دریم مسله چې دوی سره نږدې کې دوی اړیکې د نړیوالو تروریستی ډلو سره دی چې د هغه په راس کې القاعده ده، ځکه چې دواړه ډلې په القاعدې سره اړیکې لري. او دریمه مسله دا ده چې د طالبان او د TTP ځینې غړي د القاعده او د نور داسې نړیوالو تروریستی ډلو د مرکزي شورا یا د نور داسې کلیټري توب لري همزمان، نو پر همدې اساس باندې دوی سره نږدې اړیکې. او څلورمه مسله دلته دا ده چې د تمویل کوونکو هر هغه اداره چې هغه اړیکې په شکل د ښکالو دي طالبان سره د تمویل په برخه کې لري، هغه د TTP سره. نو دا دې لامل کېږي چې دوی سره نږدې پاتې شي، سره دې دینم چې د افغانستان حکومت هغه رسمي سیاست دا ده چې د اسلام آباد سره ښې اړیکې وپالي او همدارنګه دوی دا تعهد هم کړی د اسلام آباد سره به ښې اړیکې پالي. ولې ستونزه په دې کې دا ده چې دغه نور لاملونه بالاست دي کېږي چې دغه نږدې اړیکې کله ټینګېږي شي او بلاخره دوی میلان دی خواته زیات کې چې د دې کړي سره چې ایدیولوژیک او نور قومي او نور داسې اړیکې لري، یعنی پټ اړیکې لري او پراتیفي اړیکې لري، هغه ته زیاته ترجیح ورکوي نسبت رسمي اړیکې.
بله. خب آقای سایل، طالبان همواره هر گونه گروه تروریستی را، البته موجودیتش یا حضورش در افغانستان، رد میکنن، اما این نگرانی ها در این اواخر از ملل متحد و کشورهای منطقه نیز به گوش میرسه در افغانستان. معلومات شما در خصوص حضور گروه های مختلف دهشت افکن در افغانستان چیست؟
من فکر میکنم که حضور گروه های دهشت افکن با روی کار آمدن طالبا البته یک موضوعی نیست که ما روش البته تمرکز بکنیم، چون از اون قبلا هم دولت افغانستان، خود آمریکایی ها و ناتو گفتن که بیش از 20 گروه البته رادیکال در افغانستان فعالیت دارن، ولی آن چیزی که تفاوت وجود داره که در اون زمان علیه از این گروه ها یا به شکل دراماتیک یا به شکل واقعی یک سری اقدامات صورت میگیره و فعالیت های از اینا محدود ساخته شد. حالا که با روی کار آمدن طالبان از یک طرف اینا ای اداره و یا ای فکر را به تمام گروه های رادیکال میدن که پس وقت طالبان برنده بازی شدن و یک ابرقدرت را در افغانستان شکست دادن، اینا هم میتونن که دست به چنین اقدام بزنن و در آخرین امر میتونن که دولت هایی را که مثلا طاغوتی باشه و اینا را با شکست روبرو بسازن. این یک مسئله و مسئله دومه که به این راستا از لحاظ رادیکالیزه شدن، چون اکثر طالبان رادیکالیزه شدن و اینا اما فکر رادیکالیزه شده از اینا برای اجازه نمیدن که گروه هایی که ام فکر از اینا هستن یا به نوع غیر دولتی هستن در افغانستان فعالیت بکنن و فعالیت از اونا را به نوع محدود بکنن. و در امر سوم ای که فضا برشان مساعد تر شده و در امر چهارم ای که برای چنین گروه ها یا خواسته یا نخواسته بنو افراد تامین میکنن و همچنان برایشان امکانات مالی تامین میکنن، چون طالبا هم منابع طبیعی افغانستان در کنترل خود دارن، پولایی که زیارات میکنن اونم در کنترل خود دارن، پولایی که به عنوان مالیات و تکس میگیرن اونم در اختیار خود دارن و ده ها مسائل دیگه هم در اختیار خود دارن. بنابراین اینا امکانات فراوان دارن که بتونن گروه های تروریستی رو در افغانستان تنبیل بکنن و در آخر امر بتونن امنیت جهانی رو و همچنان دموکراسی رو به خطر رو بروزن.
سوال سب که ولن جواب را کی زمادی پختن تا داس ما ورسته پختنه کده ترهګری ډلې په افغانستان کې حضور لري، تاسو هم ورته اشاره وکړه او فعالیت کوي، ولی فعالیتونه نه تر سرګو کیږي؟
اساسي پاستل ته دا چې دې فعالیتونه نه تر سرګو کیږي د دې بلګې په ډول باندې تاسو نو وین چې ځینی ډلې داسې دي چې یو مشخص هواد سره اډیکل لري، دا چې د تاکتیکی لحاظا د اوی ګټ سره خوند کی د بیلګې په ډول باندې تاسو ته وایم د شرقي ترکستان اسلامي ګوند چې هغه چینایي او قران دي، د اوی فعالیتونه ذکر نه برمل کی دی، خو نه خو طالبان او محدودیت په باندې وځکره چې دی هغه ساحه کنټرول کړی چې څوک هغه پوینټ ریسټریکټډ ایریا چې نه څوک ورته ولا شي نه څوک دغه ځینې په هر ډول یو مسله او دې په څنګ کې دغه ډلې چې کوم دي که ظاهرا فرضاً ایدئولوژی لحاظه د ارزښتونو لحاظه د ځینو هیوادونو سره اړخ نه لګي، ولی دوی هغه اقدامات د دې لامل کیږي چې د ځینو هیوادونو ګټې خوندي شي، نو پر همدې اساس باندې ډېری داسې هیوادونه شته دي چې هغوی دا فعالیتونه ګوري ولې استعمالوي.
د ترهګرۍ ضد او استخباراتي چارو شنون کې اجمل سهیل صاحب ډېره زیات مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ او خپل نظر مو وړاندې کړ.
تشکر از وختتان. گزارش تازه ملل متحد نشان می‌دهد که 80% زنان در مورد موضوعات مهم هیچ تعامل و ارتباط با مقامات محلی طالبان ندارند و برای دادخواهی مجبورند که با مردان و جامعه اتکا کنند. برای بحث بیشتر در این مورد نظیفه جلالی فعال حقوق زنان را با خود در برنامه داریم که ایشان را خوش آمدید می‌گیم.
مرمان جلالی، خبروان تخرق است.
دیره مننه فیضی صاحب، بسیار زیاد تشکر.
خانم جلالی، سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود میگه که وضعیت زنان در افغانستان در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی نسبت به یک سال قبل ناامید کننده تر شده است. به نظر شما این گزارش تا چی اندازه میتونه در مورد وضعیت زنان صدق کنه؟
بسیار زیاد تشکر. من فکر میکنم بسیار یک پرسش مهم است و در عین حال یک موضوع عملی که در افغانستان در حسی خانما جریان داره و ما شاهد هستیم و حتی شبکه هایی که در داخل افغانستان فعالیت میکنن و در جریان از این کارها هستن، ما میبینیم که زنان افغانستان با وجود که از حقوق بسیار طبیعی و اساسی و انسانیشان برخوردار نیستن، حتی در مسائلی که حتی ربط به مشارکت سیاسی نداره، حتی ربط به مشارکت فرهنگی و اقتصادی نداره، حتی بسیار مهم به زندگی روزمره زنا هستند ولی اجازه داده نمیشن، حذف میشن، سرکوب میشن و این سرکوب شدنشان روز به روز شدت پیدا میکنه، خود سرانه بازداشت میشن، توقیف میشن، توهین و تحقیر میشن، حتی زندانی و شکنجه میشن و حتی خانمایی هست که گم میشن و اجازه زیر حتی ندارن که بر خود یک وکیل مدافع داشته باشن، یا بعضی خانمایی که مشکلات زبانی دارن حتی اجازه زیر ندارن که مثلا امرای یک شخص صحبت بکنن که زبانشان بلد باشه. یعنی با در نظر داشت تمام این مسائل وقت ما ایراکو را بررسی میکنیم، ما پیدا میکنیم و میافته های ما از این گزارشی است که گزارش بسیار همجانبه است، یک گزارش کامل است با جزئیات از در مورد وضعیت زنای افغانستان. ولی چیزی که بسیار ناامید کننده است که با وجود همقدر گزارش های بسیار تکمیل، همقدر گزارش های بسیار با جزئیات، چرا کدام اقدام عملی نمیشه؟ سوال اصلی همین جاست و نگرانی اصلی این همین جاست که چطور سازمان های بین المللی، نهادهایی که بسیار معتبر هستند و تصمیم گیرنده هستند، چرا هنوز تصمیم نمیگیرند؟ اینی نقطه نگرانی هست و نقطه ژرف از در اینمی راپور که نشر شده.
لکه سنگ تاسو ته اشاره وکړه په دغه راپور که هم راغلی چې یو شمېر مېرمنو ویلي چې د خپلو نظریاتو د مطرح کولو پر مهال په سړو باندې تکابه د دې لامل شي چې په مختلفو کچو د پریکړو نیولو په بهیر کې د هغوی حذف کېدل عادي کړي. پوښتنه مې دا وه چې دا مسله څومره جدي ده؟
فایزی صاحب، دا مسله کاملا جدی ده، ډیر خطرناکه ده او دا یو الارم دی د افغانستان څخه، د افغانی ټولنې څخه، د میرمنو همه جانبه حذفول. ګوري په تدریجي شکل سره موږ او تاسو په همدې دوه درې کلونو کې د دې شاهدان وو چې میرمنې ابتدا د تعلیم او تحصیل د حق څخه، بیا د کار د حق څخه، د سیاسي مشارکت د حق څخه، بیا د تعرضاتو د حق څخه، په ابتدا کې مثلا میرمنی لاقل سړکونو تراوتل او کوشش به کاو چې خپل غږ اوچت کی. حتی هم دا حق هم د دوی څخه واخیستل شو، ازادي بیان چې هم په قران عظیم شان کې الله رب العزت ورته سری اشاره کړی دا، او هم په اسلام کې یو اصل دی، انسان آزاد پیدا شوی دی. الله رب العزت په قران عظیم شان کې وایي چې انسان آزاد پیدا شوی دی. اوس ما په نسبت باندې دوه انسانان توپیر نه لري مګر په تقوا کې، او حتی په احادیثو کې کچیر ته موږ او تاسو مطالعه کوو، یا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دوره موږ او تاسو مطالعه کوو، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د احادیثو څخه موږ دا استنباطو چې هر هغه کس چې د ظالم حاکمیت په مقابل کې خپل غږ چتوي هغه مؤمن دی، واقعي مسلمان ده. خو سره او همدارنګ د بشري حقوقو د کنوانسیون د مادو یا د قانون مطابق کچیر ته موږ او تاسو نړیوال اعلامیه د بشري حقوقو ولولو، په دې کې ازادي بیان یو اصل ده چې د هر انسان حق دی. او دا مهمه نه ده چې دا انسان مثلا د کوم قوم نه ده، د کوم مذهب نه ده، په کوم نژاد پورې تړاو لري. نو دا ډیر خطرناکه مسله ده چې حتی په دغه حساب کې هم د دوی څخه دغه حق اخیستل کیږي. او تر ټولو مهمه موضوع دا دی چې د هغه راپورونو پر اساس باندې چې موږ یې لرو او د میرمنو سره مو انټرویوګانې کړې دي، تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې نن ورځ داسې یو اورګنایزیشن یا سازمان نشته چې د میرمنو حقوقي برخو کې فرض مثال رسیدګي ورته وکړي. هغه د پاسپورت مسله به یو ځای ته پریدو، د نور ضرورتونه به بل خوا ته پریدو، هغه صحي مسایل به بل خوا ته پریدو. لا قل زموږ هیوادوال که په مشکل کې، په قرض کې، په اقتصادي فقر کې، هر قسم حالت کی لا قلم سایه و تزی، په یو ډول باندې نه، په یو ډول باندې بل اخر مړکیږي هغه انسان. لیکن موږ داسې خطرناک قضایا تر لاسه کړی دي د انټرویوګانو څخه، موږ داسې موارد پیدا کړی دي چې حتی عدلی او قضایی سیستمونو ته زمون خويندې مراجعه نسی کولای. وزارت امور زنان نشته دی، کمیسیون د حقوق بشر په افغانستان کې تړل شوی دی، او حتی طالبان لپاره د منول ور نه ده. هغه قضایی سیستمونه چې حداقل فعال دي، میرمنې نسی کولای هغه حق چې تا اسلام ورته ورکړي، مثلا خلع او تفریق، حتی دغه موضوع په افغانستان کې اوس نه جاری کیږي. میرمنې زی مثلا د کورنۍ د شکایت په خاطر باندې یو مشکل ده، د هغه د حل په خاطر باندې، لیکن د قضا او سرانوالین بیرته لیکدول کیږي، حتی وهل تکول کیږي، او دوی ته هوشدار ورکول کیږي چې تاسو حق نه لرئ چې دلته راشي د دغه موضوعاتو د حل لپاره. نو چې کله یو میرمن ونی شي کولای چې خپل د کورنۍ په سطح باندې چورته یو مشکل پیدا کیږي، هغه د سرانوالۍ یا قضا یا
ملګرو ملتونه هم اشاره کړی ده.
بله، خب خانم جلالی، گزارش سازمان ملل متحد همچنان گفته تناسب دسترسی زنان به مکانیزم رسمی و غیر رسمی حل و فصل منازعات تنها 7% است. با توجه به این گزارش را که شما هم در موردش بیشتر جزئیات ارائه کردین، فکر میکنین که سازمان ملل متحد مکانیزم پاسخگویی طالبان را در برابر محدودیت هایی که برای زنان ایجاد کرده در این زودی ها بسازن تا طالبان مستقیما پاسخگو قرار بگیرن؟
ما وقت اقدام های سازمان ملل متحد میبینم یک قسم ناامید کننده هست و یک قسم امی ما مدافعان حقوق بشر یا زنان افغانستان یا مردم افغانستان یک قسم اعتماد خود نسبت به سازمان ملل متحد از دست دادیم. این چیز نو نیست در افغانستان. این گزارش آل نشر شده. ما این موارد از سال 2022 تا حال را داریم. چون سازمان ما همه روز امرای مردم در تماس است، همه روز امرای زینا ما انترویو میکنیم، همه روز ما معلومات جمع‌آوری میکنیم، ما قضایای جدید جمع‌آوری میکنیم، ولا قل تا جایی که دست ما میرسه مثلا از طریق پلتفرم های آنلاین ما به خانم ما لا قل مشوره میتیم که در اینا می موارد اینا چی بکنن. من فکر نمیکنم سازمان ملل متحد اگر میخواست در طول زمین دو سه سال وقتی میکانیزم اینا پیشنهاد میکردن، چون سازمان ملل متحد یک نهاد غیر معتبر نیست، یک نهاد نیست که شاخه های بسیار کلان داره، کنوانسیون حقوق بشر است در اونجا، اما تو بخش های مختلف را داره که در این بخش میتونستن اینا در پلوی ازی که چون این درست است که ساختن گزارش، نشر کردن گزارش یک بخش کوچک از مسئولیت های از اینا است، یک بخش مهمش است، ولی پیشنهاد کردن یک نقشه را، یک رای حل، یک میکانیزمی که طالبا را باید پاسخگو می ساخت، این مهمترین وظیفهشان بود که طالب متاسفانه نکردن و من فکر نمی کنم به این زودی ها انجام هم بدن این کاره.
مرمن جلالی د طالبان خطل دغه راپورونه رد کړی دی او وایي چې خصه د شریعت په رڼا کې حقونه ورکړي دي، که یو لاند ځواب راکړي چې ستاسو غوښتنه د ملګرو ملتونو سره او د طالبان د غبرګون په اړه.
ډیره مننه. زه طالبانو څخه خو غوښتل کیږي نه، لیکن زه دوی ته یو وړاندیز لرم، هغه دا چې یو څو سبا چې تاسو په افغانستان کې یستئ، زه په دې باندې موږ هم پوهیږو، د ټول اسلامي نړۍ په دې پوهیږي چې دوی د اسلام د مبارک دین څخه سوء استفاده کوي، لیکن دومره سوء استفاده مه کوئ چې سبا ورځ هغه د اسلام نور خو مو بد کړی دی، د مسلمان په حیث څوک تاسو ته ونه ګوري. د دوی څخه خو نور غوښتل کیږي نه، لیکن زه همدومره وایم چې که چیرته په دوی کې یو څه هم وجدان پاتې، یو څه هم ایمان پاتې، یو یو څه هم د دوی لپاره اسلام د منلو وړ وي، لاړ دې شي مطالعه دې وکړي، د اسلامي هیوادونو څخه دې د حل لارې راولي. موږ اسلامي هیوادونه پیشرفته هیوادونه لرو، لا قل د هغوی په پل د دوی لاړ شي. او د سازمان ملل متحد نه زما غوښتنه، زه فکر کوم چې که چیرته په کل کې په مجموعي شکل باندې د بشري حقونو د شبکو او د میرمنو شبکو چې حق غوښتنې کمپاینونه کوي په نړیواله سطحه باندې، دوی ته یو پلتفورم ورکړي چې دغه د ادوکسي یا د حق غوښتنې میکانیزم یا تګلاره بدل شي. او دوهمه خبره دا ده چې که چیرته سازمان ملل متحد وغواړي په طالبانو باندې په فشار واردولی سي او یو میکانیزم د ځواب ورکونې په دوی باندې تطبیقولی سي.
شکر خانم نظیفه جلالی، عضو کمیته مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان و فعال حقوق زن، تشکر از وقتتان که در این برنامه اشراک کردیم.
کور بدن. او په پای کې ټاکل شوی په پاریس کې د اولمپیک نړیوال لوبې نن پیل شي. دغه لوبو د پرانیست مراسم به نن شپه ترسره شي. د دودیزو مراسمو پر ځای به نږدې شپږ زره اته سوه لوبغاړي په نوي کښتیو کې د زاین سیند له شپږ کیلومترو واټن کې پریډ ترسره کړي. د اولمپیک مارشال د امریکایي راپ موسیقي سندرغاړي لخوا د لوبو ځای ته ولېږدول شو. د پاریس په لوبه کې د دریو نجونو په ګډون شپږو افغانو لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. طالبانو ویلي چې دا درې ښځینه افغان لوبغاړي به په رسمیت نه پیژني، خو د اولمپیک نړیوال کمیټې بیا ویلي چې دوی د طالبانو پلاوي نه دي وربللي.
با این حال تدابیر شدید امنیتی در آستانه آغاز رقابت‌های المپیک 2024 در شهر پاریس اتخاذ شده است. شبکه رای آهن سریال سیر فرانسه روز جمعه با اقدامات خرابکارانه گسترده از جمله آتش سوزی، فلج کردن سفر به پاریس از سراسر فرانسه و اروپا مواجه شد. مقامات فرانسوی این حملات را به عنوان اقدامات جنایتکارانه محکوم کردند، اما گفتند که هیچ نشانه از ارتباط مستقیم این اقدامات با بازی‌های المپیک وجود ندارد. قرار است میلیون ها بازدید کننده و هزاران شرکت کننده رقابت های المپیک برای حضور در این بازی ها به پاریس برسند. بیننده عزیز، قسمی که میبینیم برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسند.
تربیه خیلی چاریم.